درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به دازلی رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده دل مریض دیارلس و شپوش نیوی د عقرب څوارلسم او د میلادی 2015 د نومبر 15 په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د جنرال دوستم محکوم شوی ساتونکو ته د سزا په تطبیق کې د کورنۍ چارو وزارت د چمتووالی او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا پوز وای یو سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د یمن پر یو مارکیټ د حمله دفاع وکړه او د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي او عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي له مسؤولو چارواکو سره به جدي قانوني چلند وشي.
نو یقین
داریم که آنچه که مطرح شد دایوه مش باور لرو چه کمی خبری چه مطرح شوی ده کابل پر امنیت به فوقلاده شاخیز ولری. ده دی ترسنگ مش ده دستی پروگرامون و اولارو پلطه کیو چه پا کابل شار که ده جرمونو پا کمولو کی مرسته را سر و کولیشی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک پر خلکو غږ کړی چې پولیسو ته د رشوت له ورکولو ډډه وکړي او که چیرې داسې پیښیږي چې پولیس له چا پیسې اخلي د کورنیو چارو وزارت ته دې خبر ورکړي. د امریکا پوز وای په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا پوز د وژل شوی پوځي هویت نه دی څرګند کړی او د وژل کېدو د پیښې جزئیات هم نه دی ورکړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو عسکر په لوګر کې د عملیاتو په مهال ټپي شوی و او د سختو ټپونو له امله مړ شو. په خبر پاڼه کې د امریکایي ځواکونو د لوی قمندان جنرال جان نیکلسن په قول ویل شوی چې د امریکا پوز له داسې خواشینونکو پیښو سره سره د تروریزم زید په مبارزه کې د افغانانو ملاتړ کوي او ورسره ملګری دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وایي د هغو دوو ورزشکارانو نومونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ثبت کړل چې د سکی په مسابقو کې به ګډون کوي. د سکی دوه افغان لوبغاړي سید علي شاه فرهنګ او سجاد حسیني به د فبروري په 9 نیټه د اولمپیک په نړیوالو ژمنیو سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوری. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یوه مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې وه. په سعاده کې ډاکټران وو یو عیني شاهد چې رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي ویلي چې د سیمې پر یوه هوټل او یو مارکیټ د سعودي عربستان په مشه د ائتلافي قواوو په بمباري کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې د حملې له امله هوټل او ورسره نږدې بازار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالاً د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پاچا نن یک شنبه همدار از اعلان وکړ چې یوولس شهزادګان چې څلور یې حاضردمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشۍ لاندې د فساد ضد د نوي جوړې شوي کمیټې له لورې نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نومونه څرګند کړی شوي نه دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید. د ټرمپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې ولید چې د 1921 میلادي کال د دسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لرې ختیځ 15 هیوادونو ته د ولسمشر ټرمپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لوري وخوځید. او د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمېر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې شاید دواړه مشران دوه په دوه خبرې هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی چې ک دوړه مشانو سره وکتل ډیره ممکنه ده چې د شمالي کوریا پر وضعیت هم خبري وکړي. د پیسکوف په وینا پوتین او ترامپ ممکنه کتنه کې د سوریه پر حالاتو د خبرو امکان هم تر بحث لاندې دی. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځلي څپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. ساعت 2 بجو 8 دقیقې دي. د کابل وی ابتدایي محکمې د جنرال دوستم وساتون کې محکوم کړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ارتیا په صورت کې د محکمې د حکم په عملی کولو کې مرسته کوي. په هلمند کې یو 15 اتیا کلن شزا او یو زلمکای په بیرحمۍ وژل شوی دی.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا راس قتلونه غندلې دي.
د روغتیا وزارت وی له هم په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په محل مري. لکه هر څه په زرګونو ټنه انار بهر ته صادر شوي.
موږ در دامنن تاریخ بری تقریبا 2000 ټنه هغه انار تللی دي چې راجستر شوي دي. غیر راجستر در 2000 ډیر هم تللی دي.
د لبنان صدر اعظم د خپل امنیت لپاره استعفا کړی ده. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. و بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ولسمشر د لمړي مرستيال د او ساتونکو په برخه کې د ابتدایي محکمې تر حکم وروسته د کورنۍ چارو وزارت وویل چې د ارتیا په صورت کې به د محکمو د حکم په عملی کولو کې مرسته وکوي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر او ساتونکو په 15 جرمي مواردو کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشتی سره د جنسي بچلندۍ تور هم پکې شامل دی د اته کال زندان حکم وکړ. خو اشچی د محکمې له حکم راضی نه دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبلندې کوي.
د افغانستان کورونی چارو وزارت وایي کورڅخه وغوښتل سي د جمهور رئیس لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د اوس ساتونکو په برخه کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورندي د محاکمو د حکم په عملي کولو کې مرستې ته تیار دي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر وټنو ساتونکو له اشتی سره د جنسي تشدد په ګډون په 15 جرمي مواردو کې د اتو کلونو زندان حکم وکړ. د ابتدایي محکمې حکم د مجرمینو په غیاب کې اعلان شوی دی. دا حکم نهایی نه دی او هغوی د استیناف غوښتنه کولای سي. د کورنیو چارو وزارت وایي د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستيال د وو ساتونکو د نیولو هڅه وکړي او کارتیا وه له نړیوالو پولیسو یا انټرپول به د هغوی د نیولو لپاره مرسته وغواړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش بیگ ازادي راډیو ته وویل
اگر حاضر نشم طبعاً که هدایت یا محاکم افغانستان به ما میرسه به خاطر حاضر کردنشم.
کچری حاضر نسی، کچری د محاکم لوري مشت کومه لارښوونه وسی، مش کولای سو چې هڅه وکړي چې هغوی له قانون سره سم ونیسو. مکلف یو او هڅه وکړو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که په افغانستان کې وو په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو. خو کچری دا کسان له افغانستانه د باندې وتلی وي، تابان د نړیوالو پولیسو یا انټرپول لوري بچي له موږ سره همکاري لري دا مسأله تعقیب شي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی چې پرون په کابل کې د جمهور رئیس لومړی مرستيال د وو ساتونکو په غیابی محاکمه کې حاضر وویل چې د محکمې لوري له اعلان شوی حکم خوشاله نه دی. احمد اشچی بیگا ازادي رادیو ته وویل د دې مسلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم، ځکه ډیرو خلکو داسې ګمان کړی و چې هغوی زورور دي او د محکمې زور نه ورته رسیږي او څوک سزا نسي ورکولای. خو هغه سزا چې د جنایتکارانو د ټاکل سوي زه هیڅ سره موافق نه یم. شاغلی اشچی بیگا له ازادي راډیو سره په مرکه کې ور بیا د ولسمشر د لومړي مرستيال د محاکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې پر دې مسله د جمهور رئیس د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د دفتر نظر واخلي، خو څوک خبرو ته حاضر نشو. د شاغلی دوستم دفتر تر دې مخکې ویلي چې د احمد اشچی له لوري لګیدلې تورونه سیاسي اړخ لري او به بنیاد یې بللی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 اتیا کلن شزه او یو ولس کلن ماشوم چا وشل دي. که څه هم د دې پیښې څه کم شل ورځې وسی، خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او شزه د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په دې اړه چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خارید سیمې اوسیدونکي ولس کلن ماشوم او د امیر او د امیر اغا د سیمې 15 اتیا کلن شزه چا وژل دي راپور لري.
که څه هم 15 اتیا کلن سپین سرې شزه او ولس کلن ماشوم شاو خوشل ورځ وړاندې د یو شمېر مسله کسان له لورې د ځان سره وړل سی ول، خو جسدونه تیرونه د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې مندل شوی دی چې ولس کلن سردار په ډزو وشتل شوی او 15 اتیا کلن شزي چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې شوی دي او وروسته په ډزو وشتل شوی ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خوشحزه ورکه وه د وسوال مخالفینو کې نه مطبوعات هلته تللی شي نه دولتي کسان هلته تللی شي. دغه چې قربانه ده چې موږ اطلاع درکړو د دغه خیار سره مخ قربانه مړی پیدا کی مړی په حالت کې چې په سیټ لسی او لاسونه لسی او شتل سوال
د ګرم شروع سوال ول سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څوم طالبان وای ماشوم او د پاخه عمر شزه دوی ندی وژلی، خو د ګرم شروع سوال وای طالبانو دغه دوه بیګنا ملکی کسان د حکومت سره د مرستې په تور لمړی زندانی او وروسته وژلی دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی رسنوی ته ولیدی چې د دغه دوه ملکی کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایت شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلی معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې ضبط شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا چې هغه ښځه یو مظلوم بیچاره ښځه و اولته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه یاشه او عبادت چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته یې ورکوله چې دوی غریبو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شام څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک هم د وژل شوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل شوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤل عفیفه معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بیل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدلی دي. هغه دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملون ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سرای محکمې د مخینه شوی ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش دا راس قتلونه په شدید الفاظ باندې غندلې دي او موږ اجازه نه ورکوو چې انسانان به د دینه چې عدالانه محکمې ته لاسرسی ولري دوی په اتهاماتو باندې په قتل ورسیږي.
تر دې پیښو وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو طالبانو د نادالي ولسوالۍ په چانجر سیمه کې په یو عامه میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور په علني ډول په دار ځړول ول.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0992 50 55.
په یاد لري چې د اتو بجو د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اوس چې و بجې او 15 دقیقې دی فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ډیپلوماټ خبرونه په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې وای. سیګار د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو ویرونکې تصویر ورکړی دی. خبرونه لیکي سیګار په یو نوی راپور کې موندلې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوې سیمو د نیولو له هڅو ملکی مرګ جوړلې او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو له ډېرې دوه سره په دغه یوه کې امنیتی وضعیت په پرله پسې ډول خرابېږي. د ډیپلوماټ لیکي دا راپور داسې مهال خبر شوی چې پینټاګون او په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شپږ کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي عملي کړي. خبرونه د سیګار د راپور په حواله لیکي چې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د ډیپلوماټ زیاتوي د هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کېږي. خبرونه لیکي د سیګار راپور خبرداري ورکوي چې وروستیو یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګڼې افغان حکومت د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلوماټ خبرونه د سیګار د راپور په حواله زیاته کړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو ډیروالی، نفوذي حملو او هم د هغو افغان پوځي پرسونل تشدیدل چې امریکا ته د روزنې لپاره تللی دي ټوله د افغانستان لا ویرونکې تصویر وړاندې کوي. د ډیپلوماټ لیکي د سیګار مشر جان سوب کول نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا شاوخوا 214 میلیارد ډالر د افغانستان پر بیا رغونې لګولې دي، خو وايي افغانان پوهیږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پوځ هم پویږي چې څه روان دي. خو د جانسوب کوب خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي په دې نه پویږي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډیفنس نیوز اونیزی بیا په یو مقاله کې لیکلي چې افغانستان داسې مهال له نوري نړۍ څخه د امریکا پام ځان ته راوړلی دی چې ټکنالوژي پرمختګ کړي. دا اونیزه د ټکنالوژي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي په داسې حال کې چې چین او روسیه زیاته هڅه کوي چې په دې میدان کې پرمختګ وکړي، امریکا د افغانستان په جګړه کې ځان شکل کړی دی. اونیز په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې لابي پيلوټ الوتکو کار اخستلو ته اشاره کوي او وایي له دغه الوتکو څخه د افغانستان په جګړه کې د کشف، څارنې او عملیاتو په برخه کې کار اخستل کیږي. اونیز زیاتوي د جګړو پر مهال تل لومړیتوبونه شاته کیږي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د کندهار سوداګر وای سشکالې تردید ما پاکستان او هند ته په زرګونه ټنه انار صادر کړی دي. په عین وخت کې بزګر او باغداران سشکال د انارو په حاصلاتو کې لکموالی شکایت کوي او په عین حال کې وای چې په پاکستان کې د افغانستان پر لاندې میوي ګمرکی محصول زیات شوی دی او لدې کبل ممکن زیان وکړي. په دې موضوع لکندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رشتيني راپور واوري.
که څه هم سشکال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم او باغلرون کې اندیشنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ شي، خو د کندهار سوداګر وایي چې تر دې دمه پاکستان او هند ته شاوخوا 1000 ټن انار صادر کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصر الله ظهیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه اندازه انار د مځکې د لارې پاکستان او دا وای دالیز د لارې هند صادر سوي. شاغل زهیر د غانارو د مجموعي ارزش په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته کړه چې 2000 ټن انار نور په غیر رجستر توګه پاکستان ته صادر سوي.
موږ دردامنن تاریخ بری تقریبا 2000 ټن هغه انار کلیږي چې رجستر سوي، یعنی رجستر د مانچ په ټاک تجارت کې کاغذان خلاص وي دي په ګمرک کې. غیر راجستر تقریبا در اوزر ډیر هم تللی، یا جزمش صادرات 500 ټن ته شاید رسیدلی، ځکه چې دوی ولسوالۍ د شهر د باندې دي او بلکې اکثره خلک حکومت هم دې ته نه مجبور کوي چې صادرات محصول نه لري.
نصر الله ظهیر قسم سشکال دا وایي دالیس پرانستل د کندهار د تازه میوې په خاص ډول انګورو او انارو لپاره ګټور او مهم بولي، خو په بل اړخ کې د پاکستان په ګمرکونو کې د افغانستان پر تازه میوې د محصولاتو زیاتول د افغان سوداګرو په زیان بولی.
ولی بدبختانه چې زموږ انار ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچسولې، نو انار اول ګل ډیر نه ونیولې، په دوهم ګل کې وای د اوبو کمی چرالې ډیر چاو دی وخت، نو کوس کې انار دا چاو درولې دي، شاید زموږ انار ډیر پاتې دي. کنور انار ثابت راوته شاید د نورو مملکو ته هم صادر شي.
په اینی باغ کې بزګر او باغلرون کې سشکال د انارو په حاصلاتو کې کموالی او په پاکستان کې د افغانستان پر لندې میوې د ګمرکي محصول زیاتوالی اندیشمن کړي او ویرې لري چې له مالی تاوان سره به مخامخ شي. د باغلرونکو په وینا سشکال په کندهار کې د انارو حاصلات د اوبو د کمښت له امله کم او د تر لاسه کیدونکو انارو ډیره برخه چاو دی دیلی. حکمت او اختر محمد د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغلرونکو ازادي راډیو ته وویل په کور دننه د سړو خونو او مارکیټ نشتون هم د دې لامل سوی چې له انارو څخه ډیره کمه ګټه تر لاسه کړي.
خو ګرده دغه چاودلې چې بازار نه لري، بیا مارکیټونه چې موږ مارکیټونه چې دا ور جوړول په نیمه پیسو راسه اخلي. دا باغ په 2.5 لک اخیستی دي، دغه خاوند یې دلته ولاړ دی، په 2.5 لک مرنیولی دي، په 2.5 لک کې اوس موږ هغه پیسې درېمنه جوړوي.
چې ولې موږ مارکیټونه نه لرو؟ موږ باید داسې مارکیټونه ولرو په نورو دولتو کې مارکیټونه شته. دغه انار چې اوس کښېږدي په پسرلي، دا انار چې اوس یوسې سبا راواخلې تې نشه خوړلی، زه نشم خوړلی. یعنې موږ تاسو په باره غورځو، نو چې مارکیټ نه یې دا من په 2 خرڅېدی په 200، اوس په 2 خرڅېږي په 15 په شل. څونه فرق یې وکړي؟
باغ لرونکي وایي سږ کال اوبه کمې وې او د ماشین د تیلو مصرف د دوی د وس خبره نه ده. دوی زیاتوي که حکومت د داخلې د بند اوبه د منی په موسم کې یوه میاشت نورې هم ورکړې وای، نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان رسنیو ته وویل چې د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د وبخشي د افغانستان د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د شنبه پر ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې. د دې موضوع تفصیل د ناجیه صاحبی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د شنبه په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې منځغونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
البته کې مسالې مرګ و میر خانم ها و اطفال،
البته د خزو ماشومان مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کمه شوې ده، خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یو مېرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د قابلګانو نه موجودیت، ناامنۍ، د سړکونو خرابوالی، ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. د غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا FMIC لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي راډیو ته وویل
شفاخانی FMIC
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون یې باید ترسره کړي، او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړول او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حد پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمیر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو دغه وزارت له دیني عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری پرون شنبه استعفا وکړه. حریری بیګل سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت د اندیشنې له امله له دندې استعفا کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری د خپل استعفا خبر له سعودي عربستانه په تلویزیونی وینا کې اعلان کړ. هغه وویل چې په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې و او پلار یې ترور شو.
اننا نعيش اجواء شبيهه
دی وايي موږ هغو شرایطو ته په ورته حالت کې ژوند کوو چې مخکني صدر اعظم رفیق حریری ژوند کول او قتل یې پیښ سو.
د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری په 2015 میلادي کال کې ووژل شو. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون په حواله پټو سرچینو ویلي چې څو ورځې مخکې په لبنان کې پر صدر اعظم سعد الحریری د حمله ناکامه هڅه شوې وه. سعد الحریری د لبنان له سنی مسلمانانو او د سعودي عربستان د واکمنۍ له نږدې شریکانو دی. هغه په لبنان کې د شیعه وسلوالو پر ډله حزب الله او ایران تور پورې کړ چې په عربي نړۍ کې ناکراری جوړه کړې ده. سعد الحریری د سعودي عربستان له ټلویزیون العربیه په وینا کې وویل:
وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف
زه پر خپل ژوند د حملې په پټ د سیب پوهېدلې يم او د هغو کلکو اصولو پر بنا چې مال خپل پلار شهید رفیق حریری سکری او لدی عمل چې نه غواړم د لبنان خلک مایوس کړم یا داسې کار چې له هغو اصولو سره مخالفت لري ومنم د صدر اعظم له دندې استعفا کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعد الحریری استعفا په لبنان او ټول سیمه کې د ناکراریو جوړولو لپاره د سعودي عربستان، امریکا او اسرائیل ګډه دسیسه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د سعد الحریری استعفا د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ دی چې باید د ایران د رژیم د مغرضانه فعالیتونو پر ضد اقدام وکړي. سعد الحریری په 2014 میلادي کال کې د لبنان صدر اعظم شو او له هغه راهیسې د حزب الله د استازو په ګډون د دیرش کسیزې کابینې مشري کوله.
دا هم د ری خبری مجلې د زینو مهم خبرونو سرچکی او ځل بیا د افغانستان د کورونی چارو وزارت سرپرست کابل شهر د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی ونی وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ او عملی کړي. د امریکا پوځوي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وایي د هغو دو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک ژمنیو سیالیو ته سپارلی دی چې د سکی په مسابقو کې به ګډون وکړي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعده کې پر یوه مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. زموږ اخلاص اجي راډیو اوري
رنگ های زندگی. مثل محمد تعیم مجزاده هم میشونه یکی از مسئلین انسیت فیرسکو. نظر به علاقه ای که داشتیم از قبلا
زموش معذرت و من ده میکروفون ستاسو خبرونه و بخشی ده جوان رنگونو خبرونه به توشی بو که چم توشی دقیقه ای و چه پا دری جبره ده با پا دری خبرونه که واوری و زما تخنیکی همکار حد سکوی چه پختو برخه تاسو ده عمومی او خبره ای کلیب. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه په دوهم نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او مخکشي او حقیقت څه ده تر کې همکار وای چې د ژوند رنگونه چمتو دي.
د ژوند رنگونه
سمون فرهاد
کد کاروبار په اړه درته وایي څه کار کوي؟
زه د قالین کاروبار کوم د لاست افغاني قالینونه.
د قالینې کوم ځای راوړي؟ ټول وطني قالینې دي.
ټول افغاني قالینې دي. مزار شریف، انخوی، هرات، اخچه، سرپل، میمنه.
بیا د قالینې چې وبدل شي کنه دا خو بیا وینځل او قیچکاری د شان ته ضرورت لري. دا بیا خپل دلته په خو موږ هی وطن کې کابل چیرې وړي؟
نه مخکې پاکستان کې کول شو او ټول دلته صفایي کول شي، قیچي کول شي، ټول دلته فابریکا جوړ شوې ده.
دا وطني قالینې چې دي کنه دا خو ډیر نوم لري ته د دنیا په سطح خلک ډیر خوخی څنګه د خرڅلاو مو خلک اخلي تا ځنی بهرانيان مو راځي دا ډیر خوخی څنګه د تاسو خریدو
ته انګریزانو دل خوخی او افغانانو که پیسې لري هغه غوم قالین ملز ول اخلي.
یو تختق افغاني قالین چې سړی اخلي 2 روپۍ بي
هغه یو دانش پک متره کې گزاروال وي تقریبا هغه 25000 40000 افغاني داسه دي.
او دا قالین چې دي کنه دا پاره وزن ته خپل نمونه هم لري 2 دوله دي.
ډیزاین خو جرشنی دي، فیل پای دي، ډیزاینونه مختلف دي، هر رقم ډیزاین دي. هر ولایت قالین جوړوي هغه خپل یو ځان ډیزاین ورکوي. مزار شریف خاص یو ډیزاین لري، اخچه خاص یو ډیزاین لري، انخوی خاص رنگ په خولو کار کولو ټول ځان ځان لري.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر و بجو دوام کوي. وسم بل خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.